سلامونه احمد شبریم دا ستی رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په خوس او کنړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لژلس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوس پکتیکا او کنړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوز ویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې بې بنسټ وبللې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر د شزو په وړاندې د تشدد د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شزو انجونو په وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان او نور نړۍ کې شزو انجونی د بایزت خوندي او انډول ژوند حق لري. شاغل بنټ وایي چې عدالت لاسرسي کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مال منځل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف مسکو ته استوي. ښاغلی ویتکوف به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړي چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیارې شوهلی. د یوې ورځې له سختو ډیپلوماتیکو هلو ځلو وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وې، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نقش لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواوو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره مخبل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوړی استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه پورس د ولادیمیر پوتین پرستیال یوری شاکوف هم وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 4مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو موقتو سولساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمن د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایله لبنان څخه ووزي. ټاکل شوی ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه نن له سوریې سره وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو په میانمار کې پیل شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې نن له دوو ځوانانو سره د هغوی د کارونو په اړه خبرې کوو. موږ په دې خبرونه کې له هغو ځوانانو سره ژغیږو چې ژوند او کارونه نورو ته الهام بخښلی شي. محمد الله مسعود چې انصورګر دی او طارق وزیر چې په خوست ولایت کې کتابتونونه جوړ کړی دی او لیکوالي هم کوي زموږ د خبرونې میلمانه دي. دوی به په خپل د خپل فعالیتونو په اړه درته ووایي. ځان به هم در معرفي کوم. زه اسمت ساروان یم او تخنیکی چارې طاهر روشن سمبالوي. لومړی طارق وزیر صاحب، ما قصدن ونه خوشحال چې ستاسو او د غرض د مسعود صاحب په اړه ډېر څه ووایم. ښه دا ده چې ستاسو له خولې اورېدونکي واوري. مهرباني.
سلامونه ساروان صاحب، خدای دې وکړي چې ښه به وایي. خوښ یم چې په خیر مغه ګورم.
مننه
طارق وزیر، د خوست ولایت اوسیدونکی یم او د ارواپوهنې د څانګې محصل یم.
لا هم محصل یاست؟ په څوم کال موده د پوهنتون؟
زما خو دریم سمستر دی. د ما خو یو ځل پیل کړی و پخوا پوهنتون، د مقبل پوهنتون ته کامیاب شوی یم، خو هغه بیا د ستونزو له وجې پاتې شو. نو اوس یو آنلاین پونتون سره ما غوښتل سره لګیا ما نو دریم سمستر دی.
ولې مو اروا پوهنه انتخاب کړی ده؟
زه خو د دې پونځي د انتخاب په برخه کې یو څه خبرې چې زه فکر کوم مهمه دي. هر څوک چې انتخابوي و پونځي نو خدای چې کوم نظر کوي ونی شي. یو شی زما لپاره دا مهم نو چې خپل شخصي ذوق او علاقه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که زه داسې و پونځي انتخاب کوم چې هغه زما خو ذوق نه ده، یا زه یې له زده کړو سره له کار سره راحت نه وم، نو زه ترې خوند نشم اخیستلی. نو د انسان لپاره خو تر ټولو مهم شی هغه ذهني آرامي ده. اوس مثلا که زه طبابت انتخابوم، ممکن زه دومره هغه ښه زده نه کړم لکه څومره چې زه په ارواپوهنه کې کولی شم چې یو څه په اسانه ترلاسه کړم. نو ما په مختلفو برخو کې هغه کتابونه لوستل له ماشومتوب نه، نو بیا مې چې ځان سره فکر وکړ چې زه اوس په چی کې مې سر خلاصېږي، نو د هغې پر اساس ما فکر وکړ چې ارواپوهنه زما لپاره مسلک دی چې زما ورکې نسبت له ټولو مسلکونو ته ښه سر خلاصېږي او دا شی زده کولی شم. دویم شی د کاري ساحه هم مهمه ده، ځکه موږ باید داسې یوه برخه کې زده کړې وکړو چې نسبتا کاري ساحه یې ښه وي، ځکه زموږ له ژوند سره دا یو تړلی شی دی. نو ما چې وسنجوله کاري ساحه ډېره پراخه ده او بل دا چې نایابه ده، په افغانستان کې ډېره نشته ده. زه خپل ډېر په دې نظر یم ډېر څه چام شي خوند نه کوي، نو داسې یو څه نادر او نایاب خوند نیول هم کله کله په ژوند کې په کار وي، تجربه کولی ښه وي. نو په دې برخه کې بل دا چې ضرورت هم ډېر و نسبت نورو برخو ته. ما چې فکر وکړ د ارواپوهنې ضرورت په افغانستان کې، بیا خاصتا په خوست کې بیخي ډېر دی، ځکه تر اوسه په خوست کې موږ ارواپوهان نه لرو. یعنی پوهنتونونو انسټیټیوټونو کې چې کوم تدریس کېږي، یو داسې کس نشته چې هغه د مسلکي ډول له پوهنتون فارغ وي، همدا دې مسلک وي. نو که څوک کې تدریس هم کوي، یا داسې چې دغه برخه کې مطالعه کړې ده، نو دغه څو لاملونه و چې دا برخه مې انتخاب کړه. بل یو علت دا و چې ادبیاتو ته یو څه نږدې ساحه ده، ځکه موږ په دې کره کتنه کې هم یو ارواپوهنیزه کره کتنه لرو. نو زه خپله د ادبیاتو ډېر ذوقي یم، ډېر مې خوښېږي چې ویل ولم. نو ارواپوهنه ملتل ادبیات نه لري کوي، ځکه هغې ته ملا هم نږدې کوي. او بل د ادبیاتو کې موږ ارواپوهنه را لټولی هم شو، مثلا په ځینو ناولونو کې، په ځینو شعرونو کې هغه دي یو شعر هغه د ذهن د اروا نړۍ موږ کولی شو چې ارواپوهنې ته استفاده ترې وکړو. نو دا غنه ملونه.
بله، او تاسو وویل چې په افغانستان کې ورته اړتیا ډېره ده او په دې برخه کې کار کم شوی دی، یعنی کم متخصصان لرو. حال دا ده چې په افغانستان کې شاید تر ډېرو هیوادونو ارواپوهانو ته ډېره اړتیا وي، ځکه چې ډېر جنګونه یې لیدلي، ډېرې بدبختۍ خلکو لیدلي دي او ډېر خلک رواني ستونزې لري. که په دې اړه اورېدونکو ته توضیح ورکړي چې ارواپوهنه خو څو ډوله ده، مستر څومره حده پورې لیدلي دي اورېدلي دي، یو برخه تحصیل په دې برخه کې کوي چې بیا نور سره مشوره کوي، یو برخه بالکل لکه طب داسې ده، یعنی ډاکټر ترې جوړی شي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې له ادبیاتو سره اړخ لګوي، له طب سره هم لګوي. که په دې اړه یو څه نوره توضیح ورکړي، مننه.
هو، دا خو بیا له څنګه سره تړاو لري. ارواپوهنه مختلفې او ډېرې څانګې لري، په هره برخه کې استفاده کېدلی شي. معمول څنګه خو یو برخه همدا کلینیکل سایکالوجي ده، کلینیکي ارواپوهنه ده، چې دا تر ډیره پر ناروغیو توکس کوي. هغه رواني ناروغي چې اوسو کې لري، د غوی پر لاملونو علاج باندې بحث کوي. دغه برخه چې طب ته نږدې ده په دې کې اروپو د خلکو د رواني ناروغیو د تشخیص او علاج هڅه کوي. مشاورې برخه هم ده، د مشاورې اروپوهنه ده چې په هغې کې هم تر ډېره په رواني مسایلو کې بیا چاته مشوره ورکول کېږي. مثلا د جنایي څانګه لري چې په هغې کې پر جرم بحث کېږي، د جرم پر لاملونو، د جرم پر پېژندنه له منځه وړلو دې مسایلو سره اړخ لګوي. د ماشوم اروپوهنه ده چې دا هم یوه ډېره مهمه څانګه ده، د ماشوم په اړه بحثونه کوي. یا مثلا یو اروپو په پاکستان کې دنده اخلي، اول تاغه ماشومان چې وي له هغوی سره کار کوي، د هغوی پروژنه باندې کار کوي. د هغې تر څنګ تربیتي اروپوهنه ده چې دا بیا تر ډېره هغه تعلیمي ساحو کې برخه اخلي، چې مثلا څه ډول کولی شو چې دغه د تربیتي برخې مخکې وړلو لپاره هڅه وکړو. نو دغه ډېرې هغه مختلفې څانګې دي، او کري ته هم په همدغې د څانګو له وجې پراخه شوې ده. مثلا یو څوک کولی شي تدریس وکړي، کولی شي مختلف موسساتو کې په افغانستان کې چانس دی چې په هغې کې هم تر ډېره د خلکو سره په رواني ډول د مرستې کولو لپاره هڅه کېږي. نو دغې تر څنګ په تجارتي برخو کې هم استفاده کېدلی شي، د ورځني ژوند په مسایلو کې هم استفاده کېدلی شي. په سیاسي برخه کې هم موږ دا څانګې لرو چې هغه برخه موږ لپاره مطالعه کولی شي. خو تر ټولو عامه همدا د کلینیکل سایکالوجي ده چې تر ډېره پر رواني ناروغیو تمرکز کوي.
بلشه ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ځوان فکر خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، دوه ځوان میلمانه لرو، طارق وزیر او محمد الله مسعود. محمد الله مسعود ته لا هم منتظر یو، ټلیفون ته ځواب نه وایي. تر خبرونه مخکې ما ته ویلي و چې د دې په ساحه کې ټلیفون ډیر ښه کار نه کوي، نو هله ده چې ټلیفون یې کار وکړي او ځواب ووایي. خو مخه ته دې چې بیرته طارق وزیر صاحب ته ورشم، یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راو پیژنې. احمد زاده غزنی
ولایت
څخه مړ کین. شاد ډیره مننه کور ودان. موږ ل خپل درنو بیل منو سره چې دوه ځوانان دې په دې خبرې کو چې البته دا داسې ځوانان دي چې هم لیکوالی کوي، یو انزورګر دی، بلې اروا پو دی، او غواړو چې د دوی د ژوند په باره کې خبرې وکړو چې څومره تاسو ته الهام بخون کې دی. تاسو په خپل په څه بوخت یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدای دوه میلمنو
سلامونه. سلامات اوسئ.
د زیرا ډیو ټول اوریدونکو ته
کور دی ودان.
اواز مې د
بله دا شخبو راځي. مهرباني ستاسو خبرې اوریدای شو، متاسفانه چې
لکه
هو. بله ستاسو خبرې مو اوریدې. مهرباني ادامه ورکې، څه کوي، په څه بوخت یا څه کار کوي؟
یو خدای
چې تاسو انټرنیټ ډیر کمزورې دی، متاسفانه دی واتس اپ له طریقې څه خبرې کوي، کله کله چې انټرنیټ ضعیف نو دغه مشکلات وي. خیر ور به شو بیرته طارق وزیر ته. وزیر صاحب، تاسو یو موضوع یاد کړی چې ارواپوهنې سره مو مینه په دې خاطر هم ده چې له لیکوالي سره اړه لري. زموږ د ډیرو دغه یوه ستونزه ده چې یو څوک په یوه برخه کې تخصص وکړي، بیا هغه څه چې زده کړي، کوم علم چې ترلاسه کړی، هغه نورو ته انتقالولی نشي. نو دا بیا نور الا نور شي چې که یو څوک یو علم ترلاسه کړي او بیا په عین حال کې هغه نور ته انتقال ولې شي، یعنی لیکوال ووسی. دغه سکل کسان کم لرو، لزکه هم په خو زمانو کې به شاید ډیر تکړه خلک موږ درلودلی وي، خو هغه څه چې زده کړي دي، کومې تجربې دي، هغه نور ته انتقال کړي نه دي. تاسو دا وایي چې څه چې مو لوستي تر اوسه پورې هغه مو خلکو ته انتقال کړی دي لیکنو لاري؟
نو د ډېر مهمه مسله ده سروان صاحب. زما خپل هم زه په دې نظر یم چې یو څوک چې په هر مسلک کې اوسېږي، خاصتا په علمي مسلکونو کې، هغوی باید هڅه وکړي چې د خپل فکر، خپل نظر، خپل مسلک او پوهه انتقال کړي. مثلا زه ډاکټر لرم په هیواد کې، خو زما ډاکټر لیکوال نه دی، زما انجینر لیکوال نه دی، مثلا زما هغه څوک چې سیاست پوه دی هغه لیکوال نه دی. نو هر څه د لیکوالي مکتوب ادیبانو ته پرې کېدا. زما لپاره د طب متن هم ادیب ولي کې، د انجینرۍ متن دی هم ولي کې، سیاسي اقتصادي ټکنالوژیک هر متن دی ادیب ولي کې. دا منطقي نه ده، منطقي خبره دا ده چې زما د هرې برخې مسلکي باید د عین وخت کې لیکوال هم اوسيږي. نو زه کاروپوهنه لولم، یو هدف مې دا دی چې په همدې برخه کې لیکوالي وکړم، په همدې برخه کې مثلا هغه اثر چې د نړۍ مهم اثر بلل کېږي هغه خپلې ژبې ته راوړ بړو. همدا د لیکوالۍ نشتون موږ داسې یو حال ته رسولي یو چې هر مطلب مو ډېر کمزوری دی په خپله ژبه کې. ځکه ما ته یادېږي زه چول سر ولاړم کابل ته پوهنتون لپاره، ما خو یو څه فارسي لوستي وه مخکې مې دري زده کړي وه. البته خوب ځینې محصلین چې راغلي وو له پکتیا راغلي وو یا له پکتیکا له نورو پښتنو ولایتونو، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو ځکه هغوی نشول کولای چې په دري باندې پوه شي. نو او پښتو کې به کله کله موږ استاد ته وایو چې یو شی پښتو کې هم راوړی وخی، هغوی به وایي چې پښتو کې کچې لرې خو تاسو را پیدا کړئ. نو دا پښتنه د دوی منطقي هم ځکه پښتو کې موږ ډېر څه نه لرل، ډېر کم کتابونه داسې لرو چې هغه د اروپوهنې علمي اثر بلل کېږي. اسان دا موټیویشنل کتابونه شته خو دا په درد نه خوري. نو هغه دا ده چې زما اروپوهن شته خو زما اروپوه لیکوال نه ده. نو زما خپل ډېره هڅه دا ده چې هم په دې برخه کې ژباړه وکړم، هم لیکنه وکړم، او که چیرته مې کار پیل کړم هغه د خپلې کاري ساحې د خپلې کاري تجربو د شریکولو لپاره کار وکړم.
بله، او لزکه خو هم په اکثر په ټولو دنیا کې هم داسې ده چې کتاسي ساينس لولې، کتاسي انجنیری لولې، کتاسي طب لولې، ورسره ژبه هم لولې، او د دې لپاره ده چې ګوندې ته کوم شای لري هغه نور ته انتقال کې په دې شکل سره. لیکن زبوش په پانتونونو کې هغه د ژبه مضمون لکه چې اسی یو اضافي مضمون دی، ډېر توجه نه ورته کیږي. نو همدا وجه ده چې ډېر تکړه ډاکټرانو لیکنې نشي کولای یا ډېر تکړه انجنیرانو لیکنې نشي کولای، ډېر کم کې پیدا کیږي چې هغه لیکنې کوي. خو خیر، کله دې تیر شو د لیکوالۍ په برخه کې وایي چې د لیکوالۍ سره څومره مینه لري، په کومه برخه کې لیکل کوي؟
زه خو به اوس هم ځان ته لیکوال ونه وایم، دا یو ډېر لوی او ډستر نوم دی، ډېر کار غواړي. خو تر کومه چې کولای شو زما ډېره علاقه په ادبیاتو او ارواپوهنه کې ده. همدغه مسایلو کې هم یو څه ژباړه کوم، داسته چې مخکې راشي چې هغه مې خوښېږي په دې باندې کار کوم. د رتر څنګه د مرکو یو ټول کوم هم نشر کړی وه چې په هغې کې مختلف ارواپوهنې دي او ادبي مرکې وي په همدغو موضوعاتو له کسانو سره هغه هم نشر شوي وي. نو او تر ډېر لیکوالي مم په ادبیاتو په ساحه کې ده یا د ارواپوهنې په برخه کې. خو فیلحال مې ټول غواړم ټول تمرکز پر ارواپوهنه وکړم او همدې ته کار ووایم.
بله، بیا هم یو اوریدونکی لرو، زابلای صاحب دی او ګورو چې دوی څه وایي. زابلای صاحب اول خو سلامونه.
وعلیکم السلام جناب سروان صاحب، سلام تاسو ته، تمن دمل منوته او ریدل کوته.
سلامت اوسه کور ودان. زموږ یو ملمه لانه دی اثر شوی محمد الله مسعود چې انزورګر دی، خو بل ملمه مو طارق وزیر دی چې هم لیکوال دی او هم ارواپو، البته لا هم درس وایي. نو تاسو اوسه تاسو خپل مشغولیت څه دی، څه مصروفیت لري، له چی سره علاقه لري؟
ډېر مننه کوم لکه څنګه چې څرنګه تاسو خبر یاست، استه د تل تیسره علاقه لري. زه خپل یعنی مسؤلیت مې تر دوه کاله مخکې پورې، ما له ماشینتوب تر دوه کاله مخکې پورې ځینو درسونو تر څنګ ما کاریګري کوله، له ایران تر پاکستان تر افغانستان او بیلابیلو ولایتو کې د کاریګری مصروفیت په کاریګری مصروف وم. خو اوس له نیکه مزه یو دکان مې ځان ته برابر کړی دی، موبایل پروشه ورته وایو، پیسه ورته وایو، موبایل ورکشاپ ورته وایو. نو د دې دکان کې مو دا یو کال یو نیم کال ښه ساتیر ده،
یو بل پوښتنه لرم. خو اول در ته وایي چې د دې دکان تر څنګ چې دا مو د امرار معاش لپاره دی، کنه چې ځان ته او کورنۍ ته پرې ډوډۍ پیدا کړي، له چی سره علاقه لري؟ دلچسپي مو له چی سره ده؟ هغه شي ته چې اروپایان هابي وایي.
یعنی تاسو کوم شی به یعنی موږ باید ته ارمان لرو په ځر
کې ارڅوک یو شوق لري مثلا یو سړی د انجینر به ډاکټر به ورسره لیکوالي خوشه ده شاعري خوشه ده یو بل څوک ته سپورت یې خوښ دی یو بل څوک ته موسیقي یې خوښ ده ستاسو د خوښې شی څه دی
ډېر جالب پوښتنه ورسره مخامخ شوم دا چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اورېدونکي پوهیږي زه له ماشینتوب له رسنیو سره زیاته علاقه لرم لیونۍ مینه ورسره لرم کله چې ما درس وایم هغه وخت زما دا ارمان و په جریان کې ما رسنۍ اورېدلې ما کاش ما ته دومره زمینه برابره شي چې زه له بیکاریګرۍ نه بچ شم زما اقتصادي څه ښه شي تر څو زه زده کړې وکړم زه پوهنتون ووایم زه ژورنالیزم ولولم زه په یو رسنۍ کې کار وکړم خو هغه ارمان مې پوره شوی نه دی تر اوسه مې رسنۍ کې کار نه دی کړی یو خاص ارمان مې و خو نور ارمان دا چې ارمان ارمان جوړوي ډېر ارمانونه مې دي نیکه مرګه پوره شوی دی پیلن دغه یو ارمان مې په زړه کې پاتې دی رسنۍ کې مې کار نه دی کړی یا ته مې نه ورسلرم هم دې رسنۍ ذاتې مې ونه مې دې ته زه وخت ولم چې زه په تیرو کلونو کې البته په څو کلونو مخکې په بېلابېلو مشاعرو کې زه ګډون وکړم بېلابېلو غونډو کې ګډون وکړم نو ډېر رسنیو یو وړوکی شاعر هم را جوړ کړو
ډېر ښه نو دا په خپل دې ستاسې دې ذوق مسله معلومه شو چې له شعر سره علاقه لري یو بل پښتنم دا ده چې تاسو ول چې په خوابو په ایران او پاکستان او نورځیو کې هم کار کاوه لیکن اوس په خپل وطن کې دکان لري او څومره په خپل کار کې کامیاب یاست او نور ته څه پیغام لري چې څوک ځین البته خلک وایي چې په افغانستان کې کاروبار نسته خلک پیسې ډیر نه لري نو کته دکان یا بل کاروبار شروع کړي نو ډیره ګټه نه کوي دا خبره څنګه ده
او په مطلب د یو حدا ما عملم کړی دا او د فکر بولم چې ول دې زحمت راحت نسته به شک دې زحمت راحت نسته ما ولا سکاله سر پر سر په ځنی ولایت کې د مزایکو په سخت شکه کار مصرفوم لمر ملګر سره خپل ورونه بمر سره د دې کار په وردو کې ما ته حتی جنو خبري اعلان ملګر جن شهرانو ملګر چې زه په هر وخت حالته غوند تورتم هغه به ما ته وخت وخت مشورې راکولې چې ته خو دې کار ما خوجو مسلسل د ماشین پر دوه بجو به ما کار کوم ماشین پر دوه بجو به زه پر مسافر ما د فلم هلته به مې په ښار کې درس وایو کورس مې وایو د ماښام تر ماښام پورې نو شپه وروسته هڅه او کوشش د ملګرو مشورو دې ته زمینه برابره کړه تر څو زه له کار نه بچ دا ته یو ښه دکان یو ښه مستوري یعنی پیدان مې په دې دکان کې داسې ژوند برابر به شي یعنی یو وړوکی بازار د څه دکان دی په دې ښه دکان کې ته وایې چې په دې دکان ته څلور دکان ته دغه په تاسو لري نو دې هیڅ نه لري
ډېر مننه صبره سپ کور دی ودان سلامت اوسه مخکې تر دې چې بیا طارق وزیر ته ورشم یو بل اوریدونکو هم شته دوی سره به خبري وکړو اول خو سلام علیکم ځان هم راو پیژنې
وعلیکم السلام سمیم کندوزی هم د کندوز میاړ کې
نیولې او څومره شه کندوزی صاحب دا وایي چې په څه بوخت یا څه کوي
مصرف یو په مشغولیت مو درسونه دي درسونه وای
شه یعنی د پانتون ما اصلې ک د شوانزي زده کون کوي
نه دینی مدرسه دغه چې دینی کتابونه ودا سي
شه مدرسه وایست شاشه لچیش سره علاقه لري بلا درسونه ل درسونه سره نه پېژم چې لري کنه اکثر خلګې نه لري خو ځینې لري هم خو ځکه چې هغه یو څه دی جبري پکې کنه په دې خاطر وایم لکن د دې ترڅنګ خلک ځینې اخلاقي شوقونه لري څوک له شعر سره مینه لري څوک له رسم سره مینه لري تاسو له څه سره مینه لري
زه خو درسو سره هم ډېر مینه لرم
خو شمرغه
د دې خط نویسی او د دې علم سره ډېر مې آشنایي زیاته ده
خط نویسی نه منظور خطاطی ده خطاطی مخوشه ده
و خطاطی مخوشه ده
خطاطی کوي په خپلم کنه کما سي خوشه ده
صرف مخوشه ده خدای دې چې موږ مصرف وي وخت نه لرو په دا خاطر صفات ده کوشش کوو چې فرصت پیدا کوو شروع وکړو
فکر نه کوي چې دا ډول شوقونو ته وخت خامخا پیدا کیږي بس یو نئی براخلی او کاغذ بی او رنگ بی که دیورز یو 15 دقیق دا کار وکی نو شاید دیر وقت نی دا خو
نه شوق دست لرو چی یو استازان دفار انتخاب کوی شروع که دستی دزان شروع کوی که دستی نتیجه ور نکی
نکت شول خطونو تا و گوری دی استادانو خطونو تا و گوری یو کوشش وکی چه کپی که سکر کم دیر کسان چه خطاتان شوی دی اول دستی شروع کرده او که استاد ولر یا خوب لاشی طبعا در تو با وشی چه چنگ نیونی سی بله او
اغست کیجی خو نتیجه نور کهی زکر مش تجربه کردی نور چکم یو پندی او دا غدی چه استاد بیسلی بایسی پر اغا کار بانی
مطالعه مو چنگ خوشده کنده
ولا سلر رسات مطالعه بانی مصروب پیو که اغا اصری وی که دینی وی
نه دی زدکرو ور آخوا نور مطالعه که وی عمومی مطالعه و کنه
و بس رسانه ایم تاکی بو هم دستی نور کتابون هم دستی مطالعه که به هر بخش که
هر بخش که یعنی که هر بخش که تاس کتاب ولی فکر نکوی چی بیا با پیو برخه کم بیر پرمختگونه که یا دادی اغا خپلا مینه معلومه که چی پا کم برخه که علاقه لری او که اغا دیر اغا برخه تا دیر توجه او که نو شاید دیر چزده که که چنگه
و دینی کتابونه دیر مطالعه که و ده مسائل و فاره چی کم دیرم لحاظه
پرحال بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلیم کندزی صاحب کوم بل خبره لری کولای شي وی کی د ځوانانو پروګرام د استاس پروګرام دی او کنه در سره خدای پامانی به وکم
نو کوم موضوع شو رکړې ما خلاصې زنګ درته وې
ډیر مننه ډیر مننه بس خوشاله اوسې کور دی ودان ور بس طارق وزیر ته او قدر من اوریدونکو ته وایم چې ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو اوري طارق وزیر صاحب مخکنی اوریدونکو زابولي صاحب ویل چې شعر او شاعري سره علاقه لري تاسو څنګه
زه خپل شعر ډیر مینوال یم خو خېمه چې شعر ولولم ښه شعر ولولم او د شعر پاړه یو څول ولم ځکه څومره چې څوک د شعر پاړه یو څول ولي نو د شعر ذوق راپورته کیږي زموږ په ټولنه کې خو دا د شعر ذوق هم یو څه ډیر ټیټ دی اکثر هغه شعر نه تاکید کیږي کوم چې په معیار دی کوم چې لوړ دی خو هغه تر ډیره په سطحي شعرونو باندې ډیر تمرکز دی او ډیر مینوال لري نو د شعر لوستل او د شعر پاړه لوستل د شعر پاړه فکر کول د یو ډېر کولای کار دی ځکه فکر کوم او شعر د هر څه لپاره مهم هم دی دا ادبیات کې ډېر داسې مسلکونه په ونه ته ډېر ښه ده داسې دی یو ذوقي شی په شکل ورته وګورو دی یو ساتيري او د خوښي په شکل ورته وګورو دا هم ساتره تیروي هم هغه دی خپل برخه چې سړی له مطالعه سړی کیږي هغه ستړیا ختموي او دغه پرڅنګ یو پیغام هم لري ځکه دا مشهر خوم دی او چا د فکر نه چور دی د ژوند تجربه بیان دی لکه هغه د حمزه او خبره چی د تاسو نن ګو کې زماده څه وایي ته او
تاسو نن ګو کې د حمزه د وینو سر دی تشوي د پښتو غزل ځوان زری بابا کرم بله او
زری بابا کرم یا دا مغه ایوب صابر خبر اجدامت کیفیت داسې وی صابر لکه خېږي په شعر چې د نبی رنگ نو دا مې ډیر کړهو غاړی هغه دی شاعر د ټول ژوند تجربه د فکر نه چوری او بیا غل مخ سره شریکی.
بالکل. او په خپل هم شعر وایست او کنه صرف شعر مطالعه کوي او د نورو له شعر خواند اخلي؟
نه خپل شعر نه لیکم، ځکه زه فکر کوم چې کای نه شم لیکل نسبتا هغه خپل برخه کې څومره ښه ډول مخکې تللی شم په شعر کې نه شم تللی. نو شعر یو څه نسبتا زه فکر کوم چې ډیر ګران کار دی، ډیر به اسانه.
تاسو ویل چې د شعر په برخه کې مطالعه کوي، یو په یو برخه کې خصوصا په ادبیاتو کې دا قاعده ده تر ډیره حد پرې کې په یو برخه کې ډیره مطالعه وکړي بیا درته سخت شي همداسې ده کنه؟
او خو د دې چې غلطه ذوق لريږي، مثلا که امدا ځوانان چې شعر لیکي په ټولنیزو رسنیو چې موږ دوی شعر ګورو هغه ډیر پوچیت معیار وي، ولې کمدا شاعران چیرته خوشحال بابا ولولي، مثلا استاد سرلی ولولي، چا سعود ولولي، مثلا درویش دورانی ولولي، بیا هغوی فکر کوي چې دا اصلي شعر څه دی، هغوی ورته فکر کوي دا سخت دی، نو بیا ورته معلومیږي ځکه د هغوی په فکر دا معیار لوړیږي. او کچیرته بیا دوی په غی برخه کې مطالعه ونه کی یا همدا څه شي نه وي، بیا فکر کوي چې ولا ځ خپل هم د ښه شعر لیکم، نو هغه ځان په نن نقد کوي. کني تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې په ادبیاتو کې سوال باید ځان خپل نقد کړي، کله چې ځان نقد کړي نو بیا د نور لغه نقدونه بچ کېدلی شي. نو دا وخت ته چې کومه برخه کې څوک څومره مطالعه وکړي کار وکړي او څه ولولي د لوړ معیار څه ولولي نو بیا سختي کې ځکه دوی ته هغه لارې هم څرګندې شي. بل خبره دا ده چې کله چې شعر ولوستل شي نو دلته به یو څوک وي چې شعر لپاره د نوي خبرې موندل بیا په نوي انداز باندې کول څومره مهم دي. په کته کې شعر ونه ولولي هغه ته د خپل معلومات نه کیږي چې کومه خبره ده کوم مخکې شوې ده کنه ده شوې که شوې ده په کوم انداز شوې ده، ولی چې څوک لکه شعر ولولي هغه ته معلومات کیږي نو بیا دا پیږي چې څومره کړهو غړي ته د نوي خبرې سره پیدا کوي یو نوی انداز ورته پیدا کوي او دا کوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس بیا یو اوریدونکو لرو، شاغلی مسعود هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مخکې درې چې له شاغلی مسعود سره خبري وکاول یو اوریدونکو لرو، وګورئ چې له کوم ځای خبري کوي. اول خو سلامونه او ځان راو پیژنې.
خدا دې مان قبل کوم محترم اسما سروان صاحب، سلامونه تاسو صاحب د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته همیشنه اوریدونکو عبدالحاد اتل د هلمند ولایت.
بالکل اتل صاحب، اتل یاس نو ډیر مننه کور ودان. اتل صاحب مخکې زابلی صاحب چې تاسو په شان هغه همیشه ټلیفون کوي، ټلیفون کړی و لږ سره خبري وکړي، لږه دا پښتنه وکړه چې لچیش سره علاقه لري په چیش بوختي. تاسو څنګه هم عین پښتنه کوم په څه بوختي است او بیا دې علاقه راته و د چیر سره مینا ولا قلری؟
خدای دې خوشاله کوم محترم حکمت تروان صاحب، داسې موضوع دې ټاکلې ده چې ډېر خوندور موضوع دې ټاکلې ده. زما خاص مینه چې به حکمت تروان صاحب خپل د رسنی سره ډېر علاقه لرم چې مثلا تازه خبرونه او د نړۍ په حالات ځان خبر کمه. قبل خبره ده محترم حکمت تروان صاحب چې په خپل دلته په هلمند ولایت کې د زراعت په کارو کې مثلا په دکاني کارو کې ډیر دغه لره مهارت لرم او خوند راکې په کارو کې دا کارونه خوند راکې. او پاده سو پر سوشل میډیا پر خواله رسنی باندې د رسنی سره ډیر علاقه لرم، ډیر ښه خوند راکې. اسما سروان
صاحب سلامات اوسې. اتل صاحب تاسو له زراعت سره علاقه لري، په زراعت سره څنګه علاقه لري؟ په دې برخه کې مثل وستې دي کوم نوې تجربې هم ترلاسه کړې دي او هغه عملی کړې دي او کنه؟
قربان سم اسمت مروان صاحب، د ولډ اکتوبر څخه دروسه پوری د زراعت کې مثلا کار کوم، دغه د زراعت کښتو کروندې کوم. نو معمولا هغه زراعت چې مثلا کم مرزونه لري، مثلا کم اپتونه ورته د خېج هغه ماته ټول معلوم دي، پر تکه سموبه غواړي پر څونه وخت وبغواړي باید پر خپل وخت وبته. نو په دغه کې ډیر معیارم د ماشین تور د وخت محترم اسمت مروان صاحب بیا تر نن ورځې پوری دغه زراعت کار کوم او ډیر علاقه ورته لرم. خپل تر واسه مې کوشش کړی چې د کان په شینه پویږ مثلا د وبو طریقې نور معلومي دي، د وبو طریقې مو شول ده هغه د خیر لار چې مسلمان ته ګټه رسیدي هغه منځ درغه ولې اسمت مروان صاحب نور مسلمانان ته مې یو ګټه وګره کېدل ده.
صحیح تاسو ول چې د کومې ناروغي چې زراعتي محصولات ته پیښې دي هغه په برخه کې هم مهارت لري پیژې چې څو ورسره وکي د مول ځان زده کړی دي کوم له نور زده کړی دي؟
قربان ته محترم اسمت سروان صاحب دا خو نو خپل نزدا کړی د نورو دکانان ته د زراعت ماهرین بدل تر اتله په داکشت کروندو بغرځدل متاغه څنګه مې ته دغه دا کړی دا بل خپل مر عالمي محترم اسمت سروان صاحب چې مثلا دا سره کم مرضی مثلا د غنو سره کم مرضی سره کم دوا غواړي سره کم قوت غواړي بیا ته څونه شپو ورځو باندې و پاشل چې همدارنګ د جوارو مثلا وب پرڅه ترتیب لګیږي دا په خپل مر عالمي تجربه په چل محترم اسمت سروان صاحب
سلامت اوسه اتل صاحب کور دی ودان سلامت اوسه شورس در تخواړو وربسو شاغله محمد الله مسعود مسعود صاحب تاسو ته مرکلای وایم زما ژخبري مسعود صاحب مهرباني
جار مننه په لومړي قدم کې خو تاسو ته او استاد ډېر ټول درنو اوریدونکو ته د زړه تعالی سلامونه نیکه هلي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول ورو جوړ وي خوشاله وي مننه
کور دې ودان ما تاسو هم د سلند معرفي کړی چې شاغله محمد الله مسعود په عین حال کې انزورګر دی لکه طارق وزیر چې مې د سلند معرفي کو دا د دې لپاره چې اوریدونکو استاسو لخپل ژبه ووري تاسو د خپل ځان په اړه څه وایي څنګه ځان ور پیژنې
جار مننه خوشاله وسې نوم محمد الله دی لار نوم احمد شاه تخلص مسعود پما د پکتیا ولایت میرزکی ولسوالی اوسیدونکو یم شپږشت کلن یم په سوار لسوای شمتی کال کې د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه فارغ شوی یم اوس ما په خپل کلی کې د معلمۍ د پر مخ وړم
نو حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې بیا لارې معلمۍ ته
دولسم سم پورې ما خپل دغه دی زوق برخه چوارښت مې شو ادبیات وو او بیا په دولسم کې ځا زما استادانو کنه ول د خبره وکړي چې بیا څه کوي چې ولې نو حقوق ول ولا حقوق خدي وظیفه پیدا کیږي نو بیا مې حقوق سره ول وسله خو خدای شته د زړه غ مې نه و علاقه مې نه و خو غ مې ول وسل او دا دی هنر او دی ادبیات سره د ماشوم ټوب لمی اړیکه و علاقه مې و او په دغه کې بیا پاتې بس
نو د ادبیاتو سره چې مین لري څه لیکي شعر وایست نثر لیکي
په لغ مې په شعر باندې کړی دا ز د څلورم ټولګي زکون کې ما تقریبا 1300 یا اجر شمسی کالو چې ما لومړی شعر ولیکو خو شعر بنو ورته وایم ما ته وړي کړی شوی بیا مې خپل تر او کلار ته وخدو یو به ډیر تشویق کړم نه غره رئیس ما شعر هم شروع کړو اور پسې دا ورسته کالونه کې بیا ما د نصر برخه ډیر کار وکړ نو خاطري زیاتې لیکم همداسې مقالې لیکم او سره څنګه کله ورشيرم لیکم
او بیا چاپویم خبروي
چا ته مې اوس اراده نه کړې چې خبره زلمې وبندې قربان دي شکلې نو ان شاء الله چې وخت تیر شي او د چاپ وړ شي بیا به له خیره ټولنه ته وړاندې کوو
او د انزورګری په اړه کوم وایس چې تاسو خو ش انزورګرم یاس لکه مو انزورګری ته مخه کړې
انزورګری مې هم نه دی ماشومتوب نه مې ډیر علاقه ور سره دی
د ماشومتوب م علاقه ول ځنم او
انزورګری سره ما خپل ول سیب شریر تکړه کوي برخه کې نو ما ته ډیر شان را ول وزیر ډیر تشویق ول ما هغه لمړی پهل مې د مکتب ل د ابتدایي دورې څخه کړې د خو کله چې بیا ز سنوی دورې ته راډم تر لسم نو ورسته مې بیا د انزورګری برخه کې ډیر کار شروع کړ
او کوم خاص سبک لري په دې برخه کې مراته و چې د اوبورن کاروي
ک
روغانی رن کاروي
کنه اوس ما زوک داسې د چې عمومیاتو کې لري کنه ز په اوبورن غون باندې کار کوم په پنسل رنګون باندې کار کوم داسې کلمې رنګون شو نو په ممکن باندې طبيعت منزورګری مخ خوږي چې طبيعت رسم کوم کنه پیغه باندې خبري وکم زکه از ما خو یو وظیفه دا غوډه کنه چې په کله درس کې موضوع سره مخامخ شوم بیا زه غواړم چې دغه موضوع شاګرد ته وړاندې کوم د ما سره په دې برخه کې ډېر مرسته کوي مثال دی ونی یو درس ته یا د چاپریال د ساتنې یو درس زلرم کنه نو کله چې زه رسامي ورته وړاندې کوم بیا دوی دغه مادي درس مفهوم ډېر ښه خلی نو دلته دې څخه به ذکر اخلم
ښه او رسامي ته یا انزورګری ته څومره توجه کوي څومره وخت ورکوي مل انزورګری ته څومره توجه کوي یعنی یو وخت د ځان لپاره یو جدي مسلک ګڼي او کنا سی کله نا کله چې مو شوق وشي بیا رسم کوي او کینې نه کوي
زما په نظر دغه رسامي هم داسې ده لکه دغه شعر چې الهامي برخه موږ ورته وایو که نه، یعنې هر وخت سړی نه شي کولی چې انځورګري وکړي، یعنې هر وخت سړی نه شي کولی چې شعر ولیکي. کله ور داسې شي چې یو پیښه یا یو انسان یا یو کیسه یا یو خبره بله صحنه ما باندې اغېز وکړي، نو هغه د رسامي الهام ما ته راشي. او دغه مطلق ته زه جدي فکر کوم، پام کوم، خو یعنې داسې هر وخت نه کېږي سړی هر وخت کېږي رسامي دې جوړ کړي که نه. کله ور د یو موضوع تاثیر وي، یا د یو پیښې، یا د یو خبر داسې یو تاثیر چې راشي هغه زما په ذهن کې کښېني، دغه انځورونه.
بله. او آیا فکر نه کوئ چې
تصویر شي جوړ شي هغه کار
چې ممارسات او تمرین هم ډېر ورته پکار دی؟
او بالکل بالکل، هنر خو خبره هغه ده چې د تمرین خبره ده که نه. په لیکوالۍ کښې مونږ یو خبره کوو چې کله غواړې چې ښه لیکوال شي نو ته به تمرین کوې، تمرین کوې، تمرین به کوې، د لیکلو تمرین. رسامي او خطاطي هم دغه خبره ده که نه، چې تمرین ډېر مهم ده. هغه د څومره په جزئیاتو باندې ته کار وکړي که نه، هغومره د بیا کلیات ښه کېږي. زه د یو انځور د منظرې خبره کوم، که زه غواړم چې یو منظره رسم کړم نو منظره کې لومړی باید زه ونه ښه رسم کړم، زه باید کاڼی ښه رسم کړم، زه باید غر ښه رسم کړم که نه، دا تمرین چې
بله 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 ستاسو غږ کله کله قتم شي، نو له دې کبله له اوریدونکو هم معذرت غواړو. تخنیکی مسائل دي او په ځینو سیمو کې د افغانستان انټرنیټ او ټلیفون هم ښه کار نه کوي له بده مرغه. پر حال له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو درنو اوریدونکو او خپلو درنو میلمنو ښاغلیو طارق وزیر او محمد الله مسعود سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خپل درنو اوریدونکو او درنو میلمنو ته ارکلی وایم. طارق وزیر صاحب، ډیر کم ځوانان ستاسو په شان ته د مسعود په شان شته چې د خپلو درسونو او اصلي کارونو ترڅنګ نور کارونه هم کوي، رسامي کوي، لیکوالي کوي، مطالعه کوي. اغه نورو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ هغوی چې دا کار نه کوي ممکن هغه خوند چې تاسې له دغو کارونو څخه اخلئ نه له هغه اصلي مسلکه څخه، مثلا تاسې ارواپوه یاست، نه له دې چې یو ځای کار وکړي او له خپل کارو سره له دې چې پیسې هم ګټئ له هغه شاید دومره خوند وانخلئ لکه په دې برخه کې چې یوه لیکنه وکړي، یا مسعود صاحب شاید له خپله معلمي دومره خوند وانخلي لکه له څومره چې له خپلې یوې تابلو څخه چې اخلي، یا له خپلې یوې لیکنې څخه اخلي. نورو ځوانانو ته ستاسو پیغام یا سپارښتنه څه ده؟
تران صاحب، دا ډېره ښکلې موضوع ده. د ژوند د ډېرو خوندونو د رنګونو تجربه کول خپل ژوند ښکلی کوي او معنادار کوي. کله کله د ژوند شیبې ترخې وي، سختې وي، نو که د ژوند کې تنوع ولرو، مختلفې برخې ولرو، نو یوه برخه کې ستړی کېږي، بله کې وي، بله کې وي، هغه ژوند دی د رنګونو څخه ډک وي، نو دا ډېر خوند کوي. زه خپل هم په همدې نظر یم. زه اوس مثلا په مسلکي لحاظ زه مسؤول ارواپوهنې ته یم که نه، په دې برخه کې زه باید زده کړم وکړم، په دې کې باید کارم وکړم او په همدې کې مسؤلیت هم راګرځي. خو پاتې برخه که زه یو څه ولیکم یا ونه لیکم ممکن ډېر مسؤلیت یې را ونه ګرځي، خو د خپلې ذهني ارامۍ لپاره، د خپلې خوښۍ لپاره دا شی ډېر ګټور دی. او دا ذوقي کارونه نسبتا ډېر ګټور وي، ډېره ښه پایله ورکوي هغه کارونه ته چې هغه د مسلک له لحاظه کېږي. ځکه په مسلک کې کله کله ممکن انسان شوق ونه لري، چې شوق نه وي هغه کار داسې وي لکه په مسله چې موږ وایو چې وار ور باندې تیروي، خو کله چې ذوقي وي هغه بیا په ډېر خوند کېږي. زه خپله اوس د روپانې تر څنګ د استادۍ برخه مې خوښېږي چې تدریس وکړم، سره له دې چې هېڅ اړتیا ورته نه لرم، خو بیا هم هغه د یوې برخې د بدلون لپاره مې دا څه وکړه. او یو بدلون چې ما غوښتل په هغه ځای کې مې رامنځته کړه، هغه دا و چې زموږ په ټولنه کې هغه استادي چې دا تر ډېره له تشدد سره مل ده، له تهدید سره، له پوچو خبرو سره،
لټینګار سره لمیخانیکی د ول سره یعنی د ټول هغه څنګه لري او زما هیله دا و چې لاغو ورو په هنيزو میتودون لپاره چې موږ لپاره د ونی ورزانې په برخه کې او د مشهور ورزانې په برخه کې توڅ کیږي استفاده وشي ماغه کارو په اولاد نه نه فایل هم را کړی دا نو په ډیرو برخو کې کله کله ځان ازمایل تا خبر انسان به ځان ورکول شي کنه اصلي مسلک کې پاتې کیږي خو کدا وي چې اصلي مسلک کې ځان ورسوي دغه تر څنګه نور برخو کې یو څه کار وکړي دا توان نه کوي خو هغه اصلي مسلک باندې ټینګار ډیر په کار دی چې وشي نور خو ځوان څومره له خوندونو ډکول شي ورل رنگونو ډکول شي کنه
بله ډېر مننه وزیر صاحب مسعود صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی او زمنن دا هم اوریدونکو ته وایس چې ممکن د زموش پوریدونکو کې داسې کسان وي چې له انزورګری سره دلچسپي وي له لیکوالي سره دلچسپي وي اما مرته متوجه شي ویني دي دوی څه وکي
جار مننه خوشاله اوسې زما په نظر د هر انسان لپاره دا مهمه ده په دې د ځوانانو لپاره
بله
چې خپل دغه باندې کار وکي موږ ډېر کله په خپل وجود کې ډېر خپل خیال کې فکر کې ډېر داسې شیان لرو چې هغه کار ته اړتیا لري کنه په ممکن دغه هنر برخه کرا واخلو لکه خطاطي د رسامي د همداسې د کیسې لیکل شو یا د نثر برخه شو دا ټول دغه تمرین ته اړتیا لري دغه کار ته اړتیا لري کنه نو کله چې موږ ورته متوجه نشو ممکن د وخت په تری دوسر دغه هنر موږ نه مشي یا نه پل شي نو ځوان لپاره مې دا پیغام ده چې تاسو کله چې دغه د مکتب دوره کې وای د ځان لپاره یو انتخاب وکړي هغه مخبل مسلک برخه کې یادونه کوم کنه چې یعنی زه که غواړم چې پانتون ته لاړ شم یا د مکتب نه پاره شم پاینده کې چې به جوړ شم نه غواړم او بل باید مکتب دوره څخه وکړي او بل پسند کې هغه که څو غواړي چې مثال د نظرګری برخه ده یا د لیکوالۍ برخه ده نو علاقه مینا شوق ډیر مهم ده او بل د نظرګری خود اسی ده چې وخت هم اړتیا لري صبر هم غواړي علاقه هم غواړي او بل دا دینه وایي چې مثال زه د پلمړی ورځ باندې یا خلیکوال شم یا لوی لیکوال شم یا د یو لوی نظرګر معنی جوړ شي په هنر کې خبر ده اسی ده چې سړی ورځ پرځ باندې تغییر کوي یعنی ستیپ بای ستیپ یا قدم په قدم سره کوي شي چې خپل هدف په منزل ته ورسیږي همداسې دی کولای شي اوس خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده چې هغه دی کولای شي د یوټیوب څخه یا د نورو رسنیو لارې دی کولای شي چې خپل هنر لاندې تکړه کړي لایم جوړ کړي کنه نو ما پیغام دغه و چې دوی په خپل هنرونو باندې کار وکړي خپل استعدادونو باندې کار وکړي تر څو خدای مکر چې هغه دوی نه څنګه شي پل شي یا ترې ورک شي
ډیر مننه سلامت اوسه نن سبا پر پرمختللې نړۍ کې خصوصا لځوانانو سره یو لوی تشویش دی چې د ای ای د مصنوعي ذہانت را روان دی او دوی کارونه له لاس ورکړي ډیرو کارونه ورکړي له لاس ورکړي د بل سکونو زرو خلکو کار له لاس ورکړي ځکه چې هغه کار چې د ماشینې ورته کوي هغه کار چې بل لاس نفر وکاو وسیدا په ډیر شډاول او په لند وخت کې نو لځکه ډیر خلک کار لاس ورکوي وزیر صاحب ستاسو په نظر ځوانانو ته څه پکار دی چې کله یو څوک پانتون وایي لوړې زده کړې کوي هغه باید دې ته ډیره توجه وکړي چې سبا په دې برخه کې چې زیل ولم څه بکوم څه کار به پیدا کوم او کنه کوم او کنه دې ته ونه ګوري خپل ذوق او خپل شوق ته وګوري
دا تروان صاحب هغه د ډیر شاعران په دې باندې ټینګار کوي چې فقط شعر ولي کې ژوند ته توجه نه کوي نو دا یو خبره ورته کیږي وايي شعر چا ته ډوډۍ نه ورکوي نو خبره دا ده چې د ژوند لپاره مې یو څه کول پکار دي بیا د ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره هم پکار دي او کله دا دواړه سره غړ غړې کړو دا ډیره ښه ده چې هم دا یو مسلک انتخاب کړي چې ډوډۍ درکړي او هم خوند ترې واخلي دا ډیره ښه ده نو کله چې یو پانځه څوک انتخابوي کاري فرصتونه یې باید وسنجوي که چیرې په غوږ کې کاري فرصتونه موجود نه وي او یا ته مجبور یې چې په بل مسلک کې کار وکې نو دا به ډیره سخت تمامېږي ځکه چې لور کاله یا کمستری پر دې شپه کاله ته په یو مسلک کې ځای کوي په غوږ کې کار هم نه کوي ممکن کله کله پیښ شي دا سبب ډیره بد هم نه وي چې یو مسلک مو اله بل کې کار وکړو کله په هغه مسله کې چې لوستې مو دی مسله کې یعنی یو کار مور باندې کړي خوري مور باندې کړي فقې کارو خدا د ډیر خدای په چا ده یای خبره زه فکر کوم یای انسانانو څخه وظیفه نه اخلي بلکې واځي دغه وظیفه ورته بدلوي
یو تغییر کې راوړي. مثلا خوښتونو کې که بزګرانو ځمکه په چرایو بیل اړولې ممکن ډېرو فکر کړی وي چې د نوي ماشین آلاتو پر اتلو به بزګران کار له لاسه ورکړي، ولې ډېر کاري فرصتونه ایجاد شول. همداسې زه فکر کوم چې اوس سلهاو مثلا موږ ورکولی شو چې دا کارونه فقط اپډیټ کیږي، نو که ځوانان داسې مډرن نړۍ سره موازی مزل وکړي، له هغوی سره سم ولاړ شي، نو دوی کاري فرصتونه نه بایلي بلکې لا کارونه ورته اسانیږي، لا خوندور کیږي. او که له هغې برخې سره ما چې روغانه انتخابوله یو شی دام کې کښې و چې دا د کاري فرصت برخې وسنجول، نو کاري فرصتونه مې وسنجول او د اروپانې دندې فکر کوم یا هم نه شي له منځه وړلی، ځکه ماشین که ډېر څه هم وکړي خو نه شي کولی چې یو انسان لپاره د زړه سکون واوسي، یو انسان ته د زړه خواله واوسي. لکه څه ډول چې یو انسان له بل سره همدلي کولی شي، دا کار هرګز ماشین نه شي کولی. نو زه فکر کوم چې ماشین به هر څه له منځه یوسي، خو نو ادبیات ورنولی شي او نه روپوهنه ورنولی شي. خبره مې دې پورې وکړه چې د کاري فرصتونو مسله ده، نو که یو پوهنځی کې وخت ځای کوو، وخت ورکوو، فارغ کوو، کده چې په هغې کې کار وکړو، نو بیا به موږ کار هم خوندور وي.
بله، البته ستاسې خبرې کې هم شک نشته چې همداسې ده که یو فرصت له لاسه وسي او بل پیدا کیږي. یو وخت به مثلا ډېر ساعت سازان ول، اوس ساعت ډېر خلک نه جوړي، پزای مثلا موبایل سازان ډیر پیدا شي وی دي کوم، یا یو وخت کاسټونه ول فتی وی، بیا دی غو زای دی ټایپ جوړون کی ول، بیا دی ټایپ جوړون کو زای یو بل شي ونی و. یعنی دا دند هم داسې بدل شي وی دي، لیکن په عین حال کې مزین نور شانم لدل دي چې یو ساده مثال ده، مغازی دي لوی لوی مغازو ته چې ورشي چې شل پلورون کې درلودل، کاشران کاشر سې دی ورته وای، نو اوس هغه له شلو په ځای یوه یا دوه پاتې دي. نو دغسې کار هم په ځینو مواردو کې راځي. خو خیر، ور به شو مسعود صاحب ته. مسعود صاحب، آیا له انځورګرۍ څخه هم څوک کولی شي چې ځان ته عاید پیدا کړي، خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پې پیدا کړي؟ افغانستان مې منظور دی، په افغانستان کې.
افغانستان کې خو به مشکل وي، ځکه چې دلته د هنر قدر دومره نشته. بل دا دی چې کله چې په ټولنه کې اقتصادي وضعیت ښه وي، نو بیا خلک کوی شي کنه چې نور کارونه هم ترسره کړي. نو دلته خلک لومړی هغه د سره چې کنه مهمې اړتیا وي چې د اوت هم ډېر په مشکله باندې دوی پیسې پیدا کړي، ولکه هغه د ورځنی دغه ډوډۍ حساب شو کنه. نو دلته سخته ده چې دغه کار دی وشي کنه. ما خپله داسې تجربه کړې دي کنه چې ما په آنلاین بڼه باندې داسې یو کورس جوړ کړی و، نو بیا خلکو دغه ونه خود علاقه چې مثال دی کوم میاشتنی فیس چې دغه فری کړي، ولې چې اقتصادي ستونزې دې زیاته وه. دلته زه ډېری هنرمندان پېژنم چې ډېر په لوړ سیه باندې هنري اثار جوړ کړي دي. کله چې دوی هنري اثر ته بیاټه کی لوغه دوی سره په خپل دفتر کې پاتې کی، کور کې سره پاتې کی، نو دومره څوک نشته چې هغه هنري اثر واخلي. نو کچیر ته کې د ټولنه په نورو برخو کې، مثال په اقتصادي برخه کې یا په علمي برخه کې، هنري برخه کې مختزي او د دولت لوري تشویق کیږي، نو ممکن امکان دی ولري چې د وخت په تیریدو سره دغه هنري اثر چې دی سړی کوي شي، یو انځورګر خپل غوایت ترلاسه کړي.
ډیره مننه وزیر صاحب. تاسې یو وخت د کتاب لوستنې په برخه کې کار کوو، خلک مو تشویقول چې کتاب ولولي، مطالعې ته مو تشویقول، که په دې اړه هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي ښه به وي.
دا خو زه خپل عادت مې دی چې ډېر وخت مې خوښېږي د کتاب په اړه خبرې وکړم، بحث وکړم، یو څه واورم. نو په همدې برخه کې موږ په خوست کې یو څه کار وکړ، اوس پات شوی دی د دې ستونزو له وجې. یو شپږ کتابتونونه مو پرانیستل د خوست په مختلفو شپږو ولسوالیو کې، هلته هر یو دولتي ښوونځی به ورته انتخاب شو، نو په هغې کې دا کتابتون و. یو مسؤول کس به و د ښوونځي زده کوونکو ته به هم کتاب ورکوه، او بیرته به یې ترې اخیسته، د کلي د ساحې خلکو ته به هم کتابونه ورکول. نو هغې ګټ هم ډېره وه، ځکه ډېرو داسې ځایونو ته کتابونه ورسول چې هغه خلک ډېر وروسته پاتې وو، ډېر له دې برخه څخه لري و چې دوی په یو برخه کې اضافي مطالعه وکړي. د هغې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې ما ماته دا وه، یا شخصا زه خپله چې اوس تدریس کوم، ډېر ټینګار مې په دې وي چې زده کوونکي په دا یو داسې نصاب کې را بند نه شي، ټول فکر یې چې هغه کلونه مخکلی کله شوې دی ممکن ډیر شانی اوس په درد ونه کوي نو غوړي زکون کو ته د مهارت د انتقال خاطر زه غواړم دا بولم چې وایم مطالعه ته واتی دي یعنی اوسو باید دا ځنه کې چې بس یو څه شاین دي تا ذهن ته ور انتقال کړل غوړي ذکر او کله د شاین د کولو مهارت وروخه دا به ور سره مرسته کولی شي نو په دې برخه کې دا چې کېدلې خو څو سمه ته روانې دي کومنیو ځینې نور ځوانان شته چې هغه د فارم مختلفو برخو کې وړي چې په فنډ جوړوي په فارکونو کې په ماینه خانو کې د ډاکټرانو ته نږدې چرته انتظار کوي نو په خو څو کله برخه ډیره ښه روانه ده ډیر زیات ځوانان هم لقل لري هم د کتاب ډیر خرچېږي نسبتا نور ځوانانو ته خلک دې کې لګیا دي نو خپل بیا ما ته کوو چې یو څه سره تر خشول د خوست نور ولسوالۍ ته چې پاتې دي کتابونه ورسوي
بله ډیر مننه کلند دام راتو وس چې خلکو دلچسپي څومره مثلا تاسو به کتاب تون ورته جوړ کو پرانیست یو ځای کې خلکو څومره ارکلای کو څومره خلکو کتاب اخیس لغه زاین یا مطالعه کو
د افغانستان غونډې زینو کې مو ورسره په دغه لرو پروتول سوالې کې دا لکه سخت وی چې ته یو چاته کتاب ورکوي ډیر د توای چې ته پردا فکر راوړې ډیر د توای چې ته په دې کې کوم قرارداد لري پټه هدف دي څو پیسې درکوي دا شه خو موږ بل د خاص خبرګون سره نه مخشوي نه چا مخالفت کول دا کول یا ما غتیمه کې به موږ ونده کول د سیمې خلک هم راتل موږ یو کتابتون کوم سخیلو کې پرانیست میاش دوه ورځې مو چې اول واخی تر یو سل بیا پورې کتابونه ورته خبرل شي چې دا ټول ملګر لپاره ډېر لپاره ډېر دی خو خی خبره و دومره ولري پرتاول سولې کې زموږ توقع نه و دومره به کتاب مینوال پیدا کیږي نو ځینې مخالفتونه به اتمن وي خو که یو څه کار ور باندې وشي خلکو د قناعت ورکړل شي
ډیره مننه سلامت اوسه او مسعود صاحب تاسو خو شون کې یاست څوبر مو شاګردان د مکتب له کتابونو د باندې نور کتابونو سره دلچسپي لري آیا د سه شاګردان هم لري چې مطالعه سره شوق لري کتابونه لولي
او بالکل لري زه خپل یو خونیز مرکز هم لرم هغه ته بیا خپل د کوشنی او شاګردانو لپاره یا چینی ځوانان دی ول لپاره زدن اول وستلو برخه هم لرم ما بیت دی او وخت خدای دی او بشی نصیر احمد احمدی ډیر ناولن لوستي هم دی ډیر میناواله هم دی نو دل ز کوشش کوم چې مثال لاس کسان دی ول لپاره می غدي دی مطالعه او ګروپ جوړ کړی دا
درست
مثال دی ته دی یو لپاره یو کتاب ورکوم په ماغه کتاب باندې دی بیا یو ونې کار کوي کتاب ولولي د کتاب مهم ټکي راخلي کله چې پان شم یو راشي دوی چې بیرته خونیز مرکز ته راځي هغه د خپل کتاب فیدبک دلته شریکوي یو خو په وینا باندې تشریکوي د غنور لکار ته ځوابونه ورکوي او بل په دا کتاب باندې دی ولیکنه هم کې غرانډیز هم راخلي نو دا برخه ما خپل خونیز مرکز کې شروع کړې د لامه کې شروع کړې و او ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده
وکن دا خو ډیر لوی کار دی کور ودان سلامت اوسه شاغلیو محمد الله مسعود او طارق وزیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ارکڑی درد قتل نشم درد جڑل نشم تا آوری دل نشم سات رہنو لگی یاد گیش کہ ہم نیول نشم او
دھومره کنی رغونه ولی نورو دل خونه یو کنا وادل بوجودا دهم لمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم رزات زهم دبیل قاما دهم ربا سمسار زهم دردانا چار دهم دور دوارو دهم منلی